طبي زده کړي
واو مدیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې قدرمنو محصلینو ستړي ماشای خدای تعالی د وکړي تاسو به ټول جوړ یای او د نن ورځې د طبي زده کړې د اتمې دورې د نوي درس لپاره به ټول حاضر شوی یای. پوهان آرین په همدغه درسي خپرونه باندې پیل کوم. قدرمنو محصلینو، دا چې په تیر درس کې د استروجن په هکله وغږېدو، د استروجن تشریح مو وکړه، تر څنګ د استروجن ډولونه مو هم وپیژندل، د استروجن فیزیولوژیکی دندې یا په لنډ ډول دندې یا فنکشن مو هم وپیژندل. نن با کلینیکی کارونې په څلور مسافه کې هم دغه درس زده کوو، خو یو ځل بیا هم د استروجن په هکله لنډ شان تکرار کوم. ګوري، مونږ ویلې دی استروجن، قوس کې هم استروجن لیکل شوی دی، یو هورمون دی. ما درته ویل چې هورمون داسې فرض کوئ لکه یوه مایع چې له یوې غدې یا له یوه ځای څخه افرازیږي. فرضاً د پنکراس څخه د انسولین په نوم هورمون افرازیږي. همدارنګه د اوور یا تخمدانونو څخه د استروجن هورمون افرازیږي، د پروجسترون هورمون افرازیږي، د تایراید غدې څخه تایروکسین تیدری او تیسالور هورمونونه افرازیږي. هدف تا دی چې هورمون کیمیاوي ماده ده چې په بدن کې خاص دندې ترسره کوي. فرضاً که چیرې استروجن تولید شي، یو هورمون دی، فرضاً د یوې مایع په ډول یې فرض کړئ، یوه کیمیاوي ماده په ډول یې فرض کړئ، هغه چې کله تولید شي، افراز شي، تولید به په یو ځای کې وي، خو اغیزې په ټول بدن باندې هم کیدلی شي، اغیزې د بدن په یوه خاصه برخه باندې هم کیدلی شي. ګورې، مفهوم یې واخلئ. فرضاً زه وایم استروجن هورمون د تخمدان په واسطه افرازیږي، خو اغیزې په هډوکو باندې هم دی، هډوکي کلک ساتي، د حیض دوره تنظیموي، تر څنګ یې اغیزې په پوستکي ویښتانو باندې هم دی، هغه ښه ساتي، تر څنګ یې په دماغي فعالیتونو باندې اغیز شته دی، او د شیدو په تنظیم باندې. تاسو ګورئ څلورمه صفحه، دغه ټولې دندې چې دلته لیکل شوي دي، دا د استروجن اغیز دي. ګورئ، تولید شوی له چا څخه دی؟ فرضاً د تخمدان څخه تولید شوی دی، له پلاسینټا څخه تولید شوی دی، یا د اډرینال غدې څخه تولید شوی دی، خو دندې مختلفې دي او په مختلفو ځایونو کې ترسره کیږي. نو هورمون داسې یو خاصیت لري چې تولید په یو ځای کې شي، اغیزې په مختلفو ساحو کې رامنځته کیږي. نو د استروجن په اړه مونږ داسې ویلي دي چې استروجن یو مهم جنسي هورمون دی چې معمولا په ښځو کې تولیدیږي. اصلا د استروجن کلمه چې اورئ، نو ښځو ته دا هورمون راجی کیږي، یعنی په دوی کې خاصې دندې ترسره کوي. همدارنګه پروجسترون هورمون هم په ښځو کې عام تولیدیږي. که مونږ بیا د ټیسټوسترون هورمون یادوو، په همدې کتاب کې هغه بیا سړیو ته راجی کیږي، یعنی په سړیو کې تولیدیږي. د استروجن په هکله مونږ په تعریف کې ویلي دي چې لږ مقدار په نارینهو کې هم موندل کیږي. په ښځو کې جنسي ځانګړتیاوې، تناسلي سیستم، حیض او د حمل لپاره د بدن چمتووالی تنظیموي. اسانه تشریح ده، مفهوم ترې واخلئ. د استروجن ډولونه مو ښودلي دي، درې ډولونه لري: استراډیول دی، استریول دی او استرون دی. استراډیول د استروجن مهم ډول دی په متوسط عمر کې تولیدیږي. متوسط عمر منځنی عمر دی. فرضاً زه وایم چې یو نفر د 20 کالو دی، نو لومړی 40 کاله، ورپسې 40 کاله چې تر 40 کلنۍ پورې رسیږي، او بیا 40 کاله چې له 40 کلنۍ نه تر 20 کلونو پورې رسیږي. نو د منځني 40 کاله فرضاً د 20 کلو څخه تر 40 کلونو پورې دا هم متوسط عمر بلل کیږي. فرضاً یو نفر 10 کلن دی، 15 کلن دی، 15 کلن دی، دا ټول منځنی عمر دی. په دې کې د استراډیول په نوم هورمون تولیدیږي، خو په چا کې؟ په ښځو کې. استراډیول په ښځو کې په متوسط عمر کې تولیدیږي. بل استریول دی، استریول یا استریول د حمل پر مهال تولیدیږي، کله چې حمل صورت ونیسي نو دا به ضرور د پلاسینټا څخه تولیدیږي، ځکه د حمل پر مهال پلاسینټا هم رامنځته کیږي، نو استریول هورمون به تولید کړي. بل ایسیترون دی، ایسیترون یا استرون لنډی ویلای شي، استرون د مینوپاز وروسته تولیدیږي. استرون کله چې مینوپاز راشي، مینوپاز د حیض بندیدلو ته وایي، د عمر د زیاتوالي پر وخت چې کله حیض بند شي هغې ته مینوپاز وایي، چې هغه نر راګرځېدونکی حالت، یعنی بیرته حیض نه راځي. نو په هغې وختونو کې هم استرون په نوم د استروجن چې یو ډول تشکیلوي یا یو ډول دی، همدغه هورمون تولیدیږي. د استروجن په ډولونو باندې هم پوه شو. اوس نوبت رسیږي د استروجن د تولید ځایونو ته. په تخمدانونو کې هم تولیدیږي، چې اساسي تولیدونکی غړی تخمدان دی. پلاسینټا یې هم تولیدوي، آدرینال غدې هم تولیدوي. په نارینهو کې بیا په خصیو کې او آدرینال غدو کې تولیدیږي. آدرینال غدې بیا په دواړو کې شته دي، هم په نارینهو کې شته دي، هم په ښځینهو کې. راځو اوس د استروجن فیزیولوژیکي دندې یا په لنډ ډول دندې هم لږ شانتې تشریح کوو. د دې دندو څخه مهمې تاسې باید په یاد ولرئ. د ښځینهو جنسي ځانګړنو وده. فرضاً ښځینه چې پیژندل کیږي په څه باندې پیژندل کیږي؟ نو هغه څه چې ښځې له سړیو څخه جلا کوي، د هغې ځانګړتیاو وده تنظیموي. په قوس کې دا ټولې برخې درته لیکل شوې دي. دوهم د حیض دوره. د حیض دوره هم تنظیموي، منظمه یې ساتي. دریم د رحم داخلي برخه یا اندومیټریم ته وده ورکوي. څلورم د حمل لپاره بدن چمتو کوي. پنځم د هډوکو استحکام یا کلکوالی ساتي. هډوکي کلکوالی لري، همدغه کلکوالی په خپل ځای ساتي. څلورم د زړه او وینې رګونو ساتنه کوي. او د دې پنځم نه وروسته اصلا شپږمه شماره ده. اوومه شماره پوستکي، ویښتان او دماغي فعالیتونه ښه کوي. اتم په ښځو کې د شیدو په تنظیم او د ښځینه او غږ په جوړولو کې مرسته کوي. څومره زیاتې دندې دي. اوس که چیرې دغه دندې خرابېدې، دغه دندې نه ترسره کېدې، نو موږ مجبور یو چې استروجن هورمون د درملو په ډول سره ناروغانو ته توصیه کړو. کلینیکی کارونه، یعنی په کلینیک کې کارونه د استروجن اړتیا څه ده، یا څه ډول موږ استروجن په کلینیک کې کارولی شو کومو وختونو کې، دا زموږ نوی درس دی. لیکل شوی دی کلینیکی کارونه. استروجن هورمون که په بدن کې نه تولیدیږي یا کم تولیدیږي، نو د درمل په ډول یې ناروغانو ته ورکوو. که نه تولیدېدو یا کم تولیدېدو، نو د درمل په ډول یې ورکوو. چې ځینې د استعمال ځایونه یې عبارت دي له څه ډول پوهیږو چې په بدن کې استروجن هورمون نه دی تولید شوی یا کم تولیدېږي. ګورئ، د دې لپاره باید تاسې هغه ستونزې یاداښت کړئ چې یوه مېرمنې تاسو ته ښایي. فرضاً که هغه ستونزې همدغه پورته دندې وي چې هغه نوې تر سره شوی فرضاً پورته دندو کې مونږ ویلی دی چې د خزینه او جنسي ځنګړتیاوې هغه نوې رامنځته شوی د حیض دوره یې ګډه وړوي د رحم داخلي برخه نه جوړیږي فرضاً حیض صورت نه نیسي تر څنګ یې د هډوکو کلکوالی د زړه او رګونو ستونزې مختلف په دې کې یو څو ستونزې که چیرې تاسې تشخیص کړي هغه مو وپیژندلې یا فرض نیوه مور د پاغې کې شیدې ډېرې ناراضي او یا نورې ورته ستونزې چې پورته مو دغه دندې د ایستروجن ښودلې وې دغه دندې نوې ترسره شوي نو موږ به پوه شو چې ستونزه د ایستروجن کموالی دی نو موږ بیا د ایستروجن ځانګړي درمل ورکولای شو راځو لاندې پرې غږېږو لومړی هورمون ریپلیسمنت تیرافی یا HRT گوره هورمون ریپلیسمنت تیرافی هورمون خپلا دی استروجن هورمون نه هدف تای ریپلیسمنت تیرافی دی هورمون پر ځای تدوی دیو ځنګړی درمالنه دا هورمون ریپلیسمنت یعنی دی هورمون پر ځای تیرافی درمالنه تیرافی تدوی تاوی یا درمالنه تاوی HRT دغه ناروغانو ته چې پورته ستونزې ولري فرضاً حیض دوره یې ګډه وډه وي د رحم د حیض لپاره رحم نه چمتو کیږي د هډوکو کمزوري لري دماغي ستونزې لري تشویشونه لري او ګڼې نورې ستونزې چې پورته موږ د دندو په برخه کې ښودلې وي دغه ستونزې رامنځته شي نو HRT یا هورمون ریپلیسمنت تیرافي ورته کیږي لیکل شوی دی په مینوپاز کې د ایستروجن کموالی نښې له منځه وړلو لپاره لکه ګرمي نیونه د اندام وچوالی او بې خوبي د دې لپاره هم همدغه هورمون ریپلیسمنت تیراپي ترسره کیږي خصوصا HRT د ایستروجن هورمون یو انالوګ دی انالوګ دی ته ویل کیږي چې فرضاً دغه پریواز دی نو دغه تداوی معمولا هغه ښځو ته کیږي چې هغه مینوپاز مرحله ته رسیدلې وي ځکه دوی ضرور د ایستروجن او پروجسترون د کموالي سره مخ کیږي یا که په مینوپاز حالت کې په یوه میرمن کې ایستروجن تولیدیږي هغه د ایسیترون په ډول تولیدیږي کوم چې ډیر مهم نه دی مهم ډول یې استریډایول او ایسیتریول دی نو دا به ایسیترون به هغه دند چې ضرور دی هغه نشي ترسره کولی نو د دې لپاره هورمون ریپلیسمنت تیرافی کیږي خصوصا مینوپاز حالت کې یا د مینوپاز وروسته حالت کې د بدن اندامونه وچیږي فرزند سینې برخه وچیږي د بدن هغه ځایونه چې د ځوانۍ پر مهال هغه جوړ و هغه ګونځي کیږي خرابیږي اټروفی کوي فرزن راهمی وچیږي کمزوری کیږي او تر څنګ بی خوبی رامنځته کیږي دماغی سټرس رامنځته کیږي د دې لپاره دغه خاص درملنه ترسره کیږي چې د نسایي ولادي متخصص ډاکټرانی ترسره کوي یا ډاکټرانه بل دوهم کوم ځای کې کارول کیږي ګوره پرهیز یا کورنی پلان لپاره چې هغه ته کنټراسپشن وایي لږ څه نهڅه دا موضوع مهمه ده ګورئ کورنی پلان یا فیملی پلانینګ یا کنټراسپټیو میتود فرضاً یوه کورنۍ یا والدین نه غواړي چې نور اولادونه زیات کړي یا وقفه ورکوي د هغې لپاره خاص درمل کاروي چې په هغې کې ایستروجن شته دي هغې ته کنټراسپټیو ډرګس وایي یا کنټراسپشن دغه عملیې ته کنټراسپشن وایي لیکل شوي دي لاندې د ایستروجن او پروجسترون ترکیب د اولیشن مخنیوی کوي او د رحم شرایط بدلوي سو الکاح ونه شي لکه د قطار ګولۍ ګورئ په دې حالت کې به موږ ایستروجن سره پروجسترون هم یوځای کوو او د دوی ترکیب یا کمباینیشن په خپل هماغه درمل دي چې ډېر عامې دي هغې ته د قطار ګولۍ هم زموږ په ټولنه کې وایي ځینې ورته خوشی ګولای وای، مختلف نمونه ورته کارول کیږي. هغه خوشی ګولای یا د کتار ګولای هغه د اولیشن مخنیوای کوي، یعنی تخمه نه پرېږدي چې هغه آزاد شي پخې شي، او تر څنګ یې د رحم شرایط بدلوي. رحم دې ته نه آماده کیږي چې حمل دې واخیستل شي او الکا رامنځته شي. ګورئ دغه متن بیا وایم. د ایستروجن او پروجسترون ترکیب د اولیشن مخنیوای کوي. اولیشن باندې تاسو پوهیږئ د تخمه آزادیدلو ته اولیشن وایي، یعنی تخمه به نه آزادیږي. کله چې تخمه آزاده نه شي الکا صورت نه نیسي، یعنی ماشوم نه رامنځته کیږي، او بل د رحم شرایط بدلوي څو الکا ونه شي لکه د کتار ګولۍ. اوس د کتار په ګولیو یا خوشي ګولیو کې هم ایستروجن شته او هم پروجسترون شته چې د درملو په ډول یې هم کارولی شو. راځي صفحه واړوئ. دریم د هایز ګډوډیو درملنه. د هایز ګډوډۍ د هغې په درملنه کې هم کارول کیږي. فرضاً هایز زیاتیږي، موده یې اوږدیږي، نورمال لیو تر لسو ورځو پورې وي، خو پنځلس ورځو ته د هایز موده رسیږي. او یا د دو هایز مودو ترمنځ یا د دو هایزونو ترمنځ فاصله اوږدیږي. فرضاً پنځه څلویښتمه ورځ باندې هایز راځي، د یو داسې حالت ته چې بدن نارامه وي، په بدن کې ګډوډي وي. نو د هایز ګډوډیو درملنه لپاره ګوره لیکل شوي دي، د هایز باندېدل، درناک هایز یا ډیر هایز تنظیموي. دلته یوه خبره ډیره مهمه ده، ګورئ اساسي مسایل دي، باید تاسو ډیر ژور فکر وکړئ. دلته ما لیکلي د هایز د ګډوډیو په درملنه کې هم موږ دغه هورمونونه د درملو په ډول استفاده کوو. د هایز بندیدل، فرضاً هایز بند شوی دی، درناک هایز یا ډیر هایز دغه تنظیموي. څوک یې تنظیموي؟ په قوس کې تاسو ورسره ولیکئ چې خوشی ګولۍ یا د کتار ګولۍ، هدف هماغه ګولۍ دی. هماغه ګولۍ ګورې په دو حالتونو کې ورکول کیږي، یو د دې لپاره چې فیملی پلاننګ مو په نظر کې نیولی وي، یعنی د اولاد د مخنیوي لپاره، او بل د هایز د ګډوډۍ پر وخت هم کارولی شو. فرضاً هایز زیات دی، کم دی او بې وخته دی، په دې حالتونو کې هم کارول کیږي. نو هیله ده په مفهوم باندې به تاسو پوه شوی. په دې ځای کې یوه مهمه خبره تاسو ته یادوم. ګورئ ځینې وخت د روژې په وخت کې یا د روژې په میاشت کې همدغه خوشی ګولۍ یا د کتار ګولۍ استفاده کیږي، د دې لپاره چې د هایز مخنیوای وکړي او روژې هغه ترې ماتې نشي، خراب نشي. ګورې دا کار دا د طب له نظره ناسم دی، ځکه انسان که چیرې په طبیعي حالت کې وي، د هورمونونو هغه اندازه یې ډېره ښه منظمه وي، خپل وخت باندې هایز راځي، خپل وخت باندې هورمونونه افراز او تر څنګ د هایز هغه موده تنظیمیږي. خو که چیرې په خپل لاس تیروتنه وکړئ، لاسوهنه وکړئ، همدغه درمل استفاده کړئ، نو د هایز موده ګډوډه کیږي. نو هیله ده دې برخه کې تاسو ناروغانو ته توصیه وکړئ، هغه کسانو ته توصیه ولرئ چې همدغه کار کوي. دا خو ګوره طبیعي یا فیزیولوژیک حالت دی. یو څوک باید هغه وخت خفه شي چې هایز ډیر اوږد شو یا هایز زر نه راځي، ځکه دا خپله په دماغ باندې ډیر منفی تاثیر لري. دماغي سټرس رامنځته کیږي، ګنګسیت رامنځته کیږي، ګڼې نورې ستونزې رامنځته کیږي. خو کله چې په لوی لاس داسې کار کیږي چې دغه له منځه ځي دغه موده، دا په خپله د طب له نظره ناسم دی. او اسلام کې هم دا جبري نه ده چې ضرور به همدغه کار کوئ چې پوره روژې به نیسئ، ځکه دا یو طبیعي حالت ته چې په هره میرمن او انجلۍ باندې راځي او کومه د تشویش خبره نه ده. ښه، په دې باندې پوه شو. انشاءالله راځو څلورمې موضوع ته، هایپوګونډیزم. ګورې پورته حالت کې هم همدغه د کتار ګولې توصیه کیږي. خو څلورم حالت د هایپوګونډیزم دی، په ځوانو نجونو کې د بلوغ د نه پیل په صورت کې استروجن ورکول کیږي. فرضاً عمر یې پوره شوی دی خو همه بلوغت نشته، حیض نه راځي. په همدغه وختونو کې هم همدغه د استروجن ځانګړې ګولۍ ورکول کیږي. د استروجن ګولۍ د استریډایول په ډول هم پیدا کیږي، د استروجن په نومونو سره هم پیدا کیږي. په مختلفو نومونو سره استروجن ټابلیټس شته دي. فارمولا یې لاندې استریډایول لیکل شوی وي، ځکه هغه ډېر مهم ډول دی. یا استریول او استرون لیکل شوی وي. نو استروجن لپاره فارمولا استریډایول ده. په دې نوم سره دغه ټابلیټ پیدا کیږي په هایپوګونډیزم حالت کې. هایپوګونډیزم کله چې ګناډونه کمزوري وي، کم وي یا پخه نه وي، یا په دې ډول وایو چې بلوغت موده پوره شوي وي خو همه حیض نه وي، بلوغت نه وي، د بلوغت نښې نه وي. ځکه موږ مخکې ویلی دی چې استروجان په ښځو کې د ښځینهو جنسي ځانګړنو وده زیاتوي. پنځم، اوستیوپوروسس. اوستیوپوروسس څه ته وایي؟ هډوکي تخریب دې ته اوستیوپوروسس وایي. خو لاندې لیکل شوي د هډوکو د تخریب مخنیوي لپاره، یعنی د اوستیوپوروسس لپاره هم همدغه درمل ورکوو. فرضاً معمولا په مینوپاز حالات کې کله چې یوه مور 45 کلو ته 50 کلو ته رسیږي، مینوپاز رامنځته شي، هغې نه وروسته اوستیوپوروسس ډېر رامنځته کیږي، د هډوکو تخریب. هغې وختونو کې هم استروجن ورکول کیږي، لکه لاندې لیکل شوي. د مینوپاز وروسته د هډوکو کمزورتیا د استروجن په مرسته له منځه ځي. د مینوپاز وروسته د هډوکو کمزورتیا د استروجن په مرسته له منځه ځي. همدغه تیب دی. ګورئ په لاندې شکلونو کې تاسو ته دغه دندې ښودل شوي دي چې په دې حالتونو کې موږ استروجن کارولی شو. لومړی ارلی اووارین فیلر، په لومړنیو حالاتو کې اووارین فیلر په لومړنیو حالاتو کې د تخمدانونو ناکامي چې له امله یې تخمې نه آزادیږي یا بلوغت نه رامنځته کیږي، په دې حالت کې هم ورکولی شو. هماغه پورته خبره ده، څلورم نمبر خبره ده، هایپوګونډیزم یا ارلی اووارین فیلر. یعنی تخمدانونه ناکام شوي وي، تخمې نشي آزادولی. کله چې تخمانه آزادیږي نو دا په نابالغوالي دلالت کوي. بل هایپر پرولاکټینیمیا، دا یو داسې حالت دی چې په دې حالت کې پرولاکټین زیات وي. په دې حالت کې هم همدغه درمل موږ ورکولی شو چې دا هم په ځینو ښځو کې رامنځته کیږي، پرولاکټین زیات شوی وي، نو موږ ورته استروجن ورکولی شو. کله چې ډیر پرولاکټین شي نو د شیدو هغه اندازه له حده زیاتیږي. نو په دې حالت کې د شیدو دغه تنظیم دا د استروجن په لاس کې دی. کله چې استروجن ورکړي د شیدو تنظیم هم هغه ساتي. بل مینسترال ډسټربنس، ګورئ د میاشتنۍ ناروغي ګډوډي، ډسټربنس ګډوډي ته وایي، ښي طرف ته لیکل شوي دي. په دې حالاتو کې هم استروجن کارولی شو، مینسترال ډسټربنس. لاندې راځي چپ طرف ته، اکنی ټریټمنټ. اکنی ځوانیدانو ته وایي، د اکنی په ټریټمنټ کې هم کارولی شو. فرضاً ځوانیدانې به ډېرې نه راپیدا کیږي. او ورپسې اوستیوپوروسس پریونشن، د هډوکي د تخریب مخنیوی، په دې حالتونو کې هم استروجن هورمون کارول کیږي. ګوري دلته اکنی هم یاد شوی، معمولا په ډیرایو ښځو کې اکنی رامنځته کیږي، په ځوانو انجونو کې، چې د متخصص ډاکټر په مشوره باید استروجن ورته توصیه شي. ځکه ځینې نور حالتونه هم باید په پام کې ونیول شي چې اساسي علت د اکنی لپاره بل څه دی که همدغه د استروجن کموالی دی. ځکه نه یوازې د استروجن کموالی د اکنی سبب دی، ځینې نور علتونه یې هم شته دی. نو په همدې خاطر ټول هغه کسان چې اکنی ولري باید ضرور استروجن په خپل سر سره استفاده نه کړي. ښه، د مینځ کې ټیبل کزدام نه کړي کومه ستونزه نه ده، ځکه پورته دغه 15 نقطو کې مو ټولې خبرې درته یادت کړي دي. لاند لیکل شوی جانبی عوارض یا سائیڈ افیکٹس جانبی یا د څنګ عوارض په څنګ کې به نورې کومې ستونزې رامنځ سګړي کچری مونږ استروجن استفاده کړو د رحم یا سینې د سرطان خطر زیاتول کچری مونږ استروجن په درملو کې یا د درملو په ډول ډیر استفاده کوو شاید د سینې سرطان رامنځ شي یا د رحم سرطان رامنځ شي د وینې لخته کیدل شاید وینه لخته شي خټه شي کلکه شي او د وزن زیاتوالی شاید وزن زیات کړي نو که چیرې یوې ناروغې ته دغه درمل ورکول کېدل استروجن نو کیدای شي د هغې وزن زیات شي چې علت به یې جانبي عوارض وي یعنی یو تاثیر یې دا ده چې وزن هم زیاتوي او د وزن ډیر زیاتوالی دا د بدن لپاره ستونزې جوړوي د استروجن په هکله وپوهېده انشاءالله وبه وایم چې د طبی معالجوي یا د ایم ډي په لیول تشریح وچې همدغه موضوعات دلته ما راوړی دي د خاطر چې اساسي دي مهم دي او زده کوونکي باید څه ناڅه ورسره ډیر آشنا شي راځي قدرمنو زده کوونکو درس په همدې ځای بس کوو راتلونکي درس کې اندروجن هورمون پیژنو هغه به لنډه تشریح لري خو د استروجن او پروجسترون تشریح زیاته ده ځکه استعمال یې هم زیات دی په نن درس کې کلینیکي کراوانی یوازې تاسو سره سره وپیژندې او جانبي عوارض یعنی کوم بد تاثیر لري که چیرې د درمل په ډول استروجن استفاده شي راځئ حاضري اخلو نن ورځ څلورمه درسي خپرونه ده د نن ورځې د حاضرۍ تورای د ای تورای دی څلورمه درسي خپرونه وروستۍ دایره تاسو تور کړئ ای تورای هله د حاضر به او حاضري به مو ورکړی وي تر بل پروگرام ما ته اجازه راکړئ خدای مو مل شه
طبی زدکړې زدکړې دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره